د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې بزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی په دیو ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان اندېښنې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نشتو د رزمک د اوسیدونکو ستونزې او همداسې په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو غونډه او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو څرګندونې او نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې ګړې برخه دی. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده او کنه یوازې ځایي پدیده ده. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیورنډ پر کرښه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمہواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ د تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د یاد کمیشن مشر زورا یوسف وویل
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زورا یوسف د سرګندونې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نوم هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان د پوځ او پولیټیکل نظامې لخوا د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره شوې وه. په پېښور کې د ګلبهار پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې دا پېښه کې د په خبره د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو موټر په نشه شوی دی چې تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنځشنبه په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځکنۍ ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مفتی سید جهنان ویل په صوبایي حکومت کې دا توان نسته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه له مرکزي حکومت د صوبې د حق غوښتنه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای د پادی اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق ډله ده کنه کومه ځای پدیده ده. نوموړي دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
Question is being raised by many people that is this really
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا د پرښتیا عراقي داعش ډله ده کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی را پریوتی، ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
امر سنها هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. د ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې شکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د افغانستان د بادغیس ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سې شنبه په ورځ پیل شوې نښتې پای ته رسیدلې دي. د بادغیس د امنیه کمانډانۍ ویاند میرویس مرزکوال مشال رادیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي او سیم اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هواره سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنځشنبې په ورځ نوښته مشال رډیو ته وویل چې دواړه هیوادونو له لوري په دې اړه یو کمیټې جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې و میشتو افغانانو ته ویزې ورکړل سي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کس د امریکا ښاري پاته شوی و. ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوی چې امریکایي استخبارات تو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتسي یاغیانو ته یې به وایي وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي. دوی وایي چې د نهه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له یمنه د شمال پر لور خوځیږي. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ. پته ده mashalradio.com. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. د یاد کمیشن مشر وایي بل پلو د کډوالو د آبادولو لپاره هیڅ پلان مخ ته نه دی راغلی.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری شکل کرنے کا ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د پاکستان پیپلز پارټي د مشر په بلنه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو یو غیر رسمي غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په کابل کې د هند سفیر وایي په دې اړه شک موجود دی چې آیا په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم د عراق هغه ده او کنه کومه ځایي پدیده ده.
Question is being raised by many people that is this really the Iraqi IS or is it a local phenomena?
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هغه ملک پر پاولز نیوکه کړې ده چې ولی د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپل کلی کورونو کې د امنیت ټینګښت دند سپارلې ده. د دې په نه د ځکه چې امنیت ساتل د حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د سرګندونې د یاد کمیشن مشر زورا یوسف وکړې. پامیر ساحل پر رپورت لري.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپل سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری شکل کرنے کا ایٹلیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دوائی د بیکور کړل شوی خلکو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت سیمواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهرا یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړي چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوي لیکل شوي چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دی. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نو موړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلوماتي واځي پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلېږي. زهری یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبائلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهری یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانوړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
پامیر ساحلو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د یو کمانډان په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي. بل پلو وسلوالو هم پاکستاني عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلونو او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډېر اسمیل خان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال 8 بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې کړل. چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورس سرتیرو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې 12 پوځي سرتیري هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلي شول. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخکې د پنځم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د 5 طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په شمالي وزیرستان ته به ولاړ سو. د رزمک ډیویژن اوسیدونکي وایي چې یو پلو خو په میاشت کې یو ځل د خوراک څاک لپاره د سامان وروړلو اجازه ورکړل شوې ده، او اوس په دې لړ کې هم ځنډ رامنځته شوی دی. دې سیمې ته د خوراک څښاک د سامانونو وړونکي وایي چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي. هلته خلک شکایت کوي چې له دوی سره د خوراک څښاک توکي پر ختمېدو دي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د سور لسفرزو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوي چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینې یا امتحان ورکوي، سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ووی
ریسن روڈ کی آگا ریسن دے یو پہلا ناون سا دے بل پہلا پر دے نیز در ازما کی خال کے گزارات چالی جی نیز در ازما کیم رکھ سلائی آمن دے پدا دیار لسکولا سے دے نیز در ازما کے قدا سے خلاف ورزی نہ دو سوئے اے دغ پواجہ سر نیز حکومت ادا سی آئی سے رزما عوام تا تہاں لٹکی مفروڑا وا یہ نیز دے پر خدا آگا پچار وچے در ریسن نیز تا فل روڑا لائے ہوں پلایا یا رکا ہو لائے ہوں کہ کم فل ریسن دے چوار لسوئے دے تیرا چیز چے آگا پو بانی سے ڈاک لاری ویلوڑی جدا سم رز ظلم دے یوا لاری دے تنزیر سے تنزیر صلاح کی روپے کے مات لاری
دا ٹرک یو ڈرائیور محمد سعید چے دا سورز ونائے لوڑ گاڑے پبن و میران شاہ سڑکو درولے مشال ریڈیو تا ہوئے
سالوی پینزا وی دشن چے ڈاک گاڑی وی لوڑ دی رزماک تا دار شن نشید لائی سیدگی تا ویر آگلی ویگا نا بیار و پاس نی میشتا جا سخت تکلیف تا ہے میشتا آنے جی تای تکلیف نا رکای یو خمی تاری تا بویی وشو بلد گاڑی ہے پوز خال چی کین دا چار پتل پاین نا رکو جا چا وشو چا پیشی ورتنی میر انسلا در آون جی خودیلی جزات نا ملاوی ری
در از مکنا دولاسم تولگی یو زدکون که رشید اللہ دا تلیفون دلار مشال ریڈیو تا وویل اتویشتما نیتا تا امتحان شروع کیگی سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو تا ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو د بلیارې باندې مې پی سي ایم اگزام دی 40 کسان دې صحیح تور دي نه کا 40 تا ونه پغا روډ باندې پرې دي 28 تاریخ بده اگزام پہلا پیپر دی فرست ایئر 10 15 دین شي چې مې لیټر ور کړای دی لار دی تا ور کړای دی پیتا مې چې خامہ خاو دي اپشل یار دارو اپشل یار هم باندې کړم مشتا دا او کو صحیح دو مشتا کلام مش در پلوشر کوي دې مینډه کلام دی او خلی
کلام او چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزي چارواکو سره درابطې کول او هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لخوا بیګا د حکومتي او مخالف ډلې پارلماني مشرانو په درناوي کې د میلمستیا بندوبست سوی و چې پکې د وفاقي وزیرانو اسحاق ډار او پر وزیر رشید په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو مشرانو ګډون کړی و. دوی د ګوادر او کاشغر د لارې په ګډون د ملک پر اوسنیو حالاتو بحث کړی دی. ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن په خوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی وو. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری ویناوه چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړی شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د اسف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیره د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازګر د چین لخوا په پاکستان کې پر پانګونو باندې بحث شوی دی. د اسمبلی غړو ویلي دي چې په کار د دغه پانګونو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي ولس ته په ځانګړې توګه پاملرنه وسی. دوی ویلي له کاشغره تر ګوادره اعلان شوی لارې دي پر پخوانی نقشه جوړ سي. غلام غوث په دې اړه نور حل راکوي.
د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې لپامه غورځول شوې دي.
But the transition of Yugoslavia to the Davina, some of these again. But it had a question of the Pakistani of the geostrategic importance. Look at the geostrategic importance of the other, the Mundo of the Fatah of the India. Of the Vema, establishment of the Vema.
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي.
دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي. دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه سره واخلي. زه چې هغه شریف ته دادو تحسین ورکوم چې هغه شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب تر جوانی نه کوم. زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم. زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي دا پیسې خرج کولی شي چې هغو سره منصوبې ورسره وي.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موضوع څه ده چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه تلاشو او ته ګروپ ته وځي دا د وزیر اعظم دی او د دې چې نه د پرزیدنت کا دوره دا هي چې کړی دا د سره پنجاب ته مخه کړی دا تر کې پر درما مو راځي دا چې په خوان دی د تاسو باندې ویلې د دې چې کډینو سره جوړتې ازو په دې څه ته خو تابعیت لیډران چې دا په ځان سره ملګری کو دې زو په مخ کې شي موږ ورسره شو د خپل دغه چې کوم کیس دا فیډر ګورنمنت ته موږ وړاندې
د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لخوا په پاکستان کې د پانګ اچونې په اړه یو رپورت خپور شوی دی. په دې رپورت کې لیکوال انډریو سمال وای امریکا چین هڅوي چې په پاکستان کې سرمایه گذاری وکړي. نور تفصیل له عبدالحق کاکړه اورو.
امریکای ریډیو ان پی آر د دې رپورت لپاره د پاکستان او چین پر تعلقاتو د لیکل شوي کتاب لیکوال انډریو سمال او د واشنگټن لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیری او د پیپلز ګوند له وی مشر شریح رحمان سره خبرې کړې دي. د چین ولسمشر د اسلام آباد د سفر پر مهال په دې هیواد کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پنګاچونې په اړه د ان پی آر د دې رپورت جوړونکی فلیپ ریویز وای د بیجنګ لخوا د دومره زیاتو پیسو ژمنه تر هغو پیسو هم زیاته ده چې په دې وروستیو کلونو کې امریکا پاکستان ته ورکړی وي. همدې خبرې ته په پام سره د اندېښنه راپورته شوی چې د چین په لویه پیمانه اقتصادي شکلتیا به پر پاکستان د امریکا نفوذ کم کړي، خو شریح رحمان له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دې په خبره دغه منطقه اوس هم د امریکا لپاره ډیر اهمیت لري او دا داسې فکر نه کوي چې ګواکې امریکا به له سیمې د پام اړولو خپله پخوانۍ غلطي تکرار کړي. د شریح رحمان په خبره داسې ډېرې وجسته چې امریکا دې ته هڅوي چې په دغه سیمه کې شکیله پاتې شي. د دې په وینا امریکا به د پاکستان مخ په زیاتېدونکي اټومي وسلو او د اسلامي اروپاکو پر شته ګواښونو نظر وساتي. لیکوال انډریو سمال ام پی آر ته ویلي چې هم امریکا ده چې بیجنګ هڅوي په پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي. د ان پی آر خبریال وایي د چین سرمایه‌کاري د امنیت له وجې له خطرونو سره مخامخ ده. هم دا وجه ده چې بیجنګ په سیمه کې د روغې جوړې په بهیر کې زیاته فعال رول لوبول غواړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل ری چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم افعال ډله به همغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې نوې ډلې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلې د اړیکو پر بیلابیل اړخونو خبرې وسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا د پرشتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده. بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلی کې له چارواکو سره لیدنو کتنو او ویناو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند
بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیک خاموشي د ولسمشر غنی مشهور وینا د ابهام صدر پر غوړولای جوت شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږ یست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوی. راځي چې د خبرونو د لنډیز پر لور لاړ شو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د امنیت چنګښت د حکومت ذمہواری وي، نو ولې پاکستانی پوز قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ د سرګندونې د بشری حقوقو د سازمان مشري زهرا یوسف تیر ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. په پېښور کې د ګلبهار پولیس سټېشن په خوا کې په 14 کې 15 پولیس والا ژوبل شوی دی. د پولیسو د چارواکو مشال رادیو ته وویل چې دا برید د پولیسو پر یو موټر باندې شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پردی د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب رحمان ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران د صوبې حق له مرکزی حکومت په ګډه وغواړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق ډله ده. امر سنها د سرګندونې د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته تصیر مافا ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو یا سخت افغان شوډل دي. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کسان د امریکا شاري پاتې شوی وو. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتی یاغیانو ته به یې وسلې وروړي وي. دا څرګندونې تیر ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې سوي دي چې نمونه یې نه دي په ډاګه سوي. دوی وایي چې د نه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له یمنه د شمال پر لور خوځېدلی دی. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. تاسو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس به لوړ سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې شوی دی؟ رابی اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي.
مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شند سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهده په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غندې بوي. خو کدی یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولای شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولای شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته. خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغه کې د دوی میرای ګنجېش نشته چې په کې ویلې شو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکلي کې چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معاملہ واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمی متنازع خبرې شوې دي. هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړاندې ذمہواری جوړیږي چې هر صوبې ته د هغه حق ورکړي شي، بلکې دا کوشش وکړي چې وړي صوبو مفادات او سیاست خیال ساتل شي چې احساس محرومي پکې پیدا نشي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالي راسته تعلیم کې دی او لبد مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغی حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 450 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو دا غیر ډیر کم شمیر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي، د ولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبی او منځنۍ اسیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کوي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د دې دواړو مقالو لنډیز له یو لنډې دمې وروسته وړو. فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نوی غلاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوی ورېشم لاري لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیل لکه څنګه چې پکار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډیره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل نا ارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي چې د اوسنی ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډیر ښې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاګ په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر پرون د دې خبرې پخلای وکړ چې دوه لویدیز میشتي کسان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د یرغمل نیونکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجل سوي دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وجل کېدو سخت خفګان وښود. سپین ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ته نو معلومه شي دا کسان په دې مرکز کې ساتل سوي دي پر کوم چې امریکایي ځواکونو برید کړی و. احمد تکل پر رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما لدې کبله چې دا عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ. غواړم د برمتاو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم په خوښنۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جوانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی کارکوونکی وو او په پاکستان کې پر یوه قرارداد کار کاوه د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دېرش کلن جوانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادره کشو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی وو.
احمد تکل و اوسم د خبرونې په پای کې تاسو ته مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هلې او سلامونه قبول کړي. که څه هم د تیرو لسو کلونو راهیسې قبایلی سیمې تر هغه ډېرې وځپلې، خو هم په دې موده کې د هیواد او د ټول نړۍ پام دې خبرې ته راوګرځېده چې دلته کې خلک د سولسیزو راهیسې د بنیادي سهولتونو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. دغه وجه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او نړیوالو هیوادونو او مرستندوی ادارو په قبایلی سیمه کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې شروع کړې دي. په دې لړ کې د حکومت زیاته پاملرنه د تعلیم څنګه ته ده، ځکه چې د سره بشور او پوهاوی زیاتیږي او سیمه باندې پرمختګ بلاره روانيږي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو لپاره حکومتي دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ د پیښور د انسټیټیوټ اف مینجمنت ساينسز یعنی آی ایم ایس سره یو لوزنامه لاسلیک کړي چې لمخه به هر کال د قبایلی سیمو 25 مستحق او ذهین طالب علمانو ته مفت تعلیم او خرص خوراک ورکول کیږي. ایم ساينسز چیرته چې به اوس هر کال 25 قبایلی زده کوونکو ته د مفت تعلیم مقور کول کیږي. د دې ادارې د وظیفو د سانګ مشر شهریار خان د دې تړون په اړه وایي:
مونږ د ایم ساينسز او د فاټا سیکریټریټ مینس کې یو معاهده وشو چې دا غي رو سره به 90 میلیون روپیز زمو انفراستراکچر ډیولاپمنت ته ملاويږي انسټیټیوټ ته، او 128 میلیون روپیز به ملاويږي د شلو کالو پروجیکټ لپاره چې هر کال به پکې 25 دفاته قابل او انټيليجنت هغه سټوډنټان چې دا غي وس نه وي د هایر اډوكيشن ته تلو طرف لا هغه به مونږ فاینانس کو، او ایم ساينسز نه باغی ته څلور کاله ډیګري پروګرامز کې چې مینجمنت ساينسز کې دي، په سوشل ساينسز کې دي، کمپیوټر ساينس کې او اپلايډ اکنامکس کې، او بیا دغه شانې دوه کاله ډیګري کورسز نو هغه کې به بلکې سلور ور سره ایم ایس لیول باندې هم دی 18 ایئرز ایجوکیشن باندې.
شهریار خان زیاتوی چې نه یوازې لویو کمپنیو او ادارو بلکې د هیواد شتمنو خلکو ته هم پکار دی چې د غریب او قابل طالب علمانو لپاره د خپل وس مطابق دغه ډول پروګرامونه شروع کړي، لږ تر لږه چې د یو زده کوونکي فیس جمع کړي دا هم لویه خبره ده. نوموړی د فاټا سیکرټریټ د دې وظیفې د طریقې کار په حق لوای
سر د دې طریقه دا وا چې د اډمیشن پروسپیکټس سره به دې تمونګ فاینانشل ایډ اپلیکیشن فارم هم ورکړل چې هر یو سټوډنټ ته دا فارم اویلیبل و، بلکې زمو نور هم سه 45 سکالرشپ پروګرامز دي مختلف قسمه د مختلفو ذریعو نه دي، هغه څه د حکومتي طرف نه دي، څه د انټرنیشنل ارګنایزیشنز طرف نه دي. نو د فاټا سکالرشپ پروګرام یو جدا اپلیکیشن فارم و، ټول اپلیکنټس ډکړو او هغه مونږ ته راکړو، هغه کې د هغه 65 انډیکیټرز مو ایدنټیفای کړو چې دا غي نه پته لګي چې د زماشي حیثیت څه ده، د کم زینه د پلارې سکار کوي، څومره قرضی په وخت دي، څومره کسان د د فیملی کې ګټي، څومره خوړلو والا دي، څومره سبق والا دي، د کم علاقې نه د سبق ویلې ده، دا ټول مجبورې به وسی هغه کې منشن شوی.
شهریار خان وای دوی په دغه طریقه مستحق او ذهین طالب علمان معلوم کړي او بیا د هغوی نه انټرویو واخلي.
زمونږ دوه درې قسمه کمیټي دي چې دا سکالرشپ مینج کوي، یو په نېشنل لیول باندې ده او یو چې کوم د انسټیټیوشن لیول باندې ده. هغه کې د ملک نوموړي خلک لکه رحیم الله یوسفزی صاحب شو، وایس چانسلران شو د مختلفو یونیورسيټانو، هغه ټول د مختلف سټوډنټس انټرویوز کوي، هغه ایویلویشن کوي، ګوري چې کوم ملک به د ملک او قوم فائدې د فارز مو اسټ ثابتيږي.
دا چې ایم ساينسز کې د داخلي لپاره بنیادی تعلیم سمره پکار دی او بیا دغه اداره کې د سمره وخت کورسونه ویل کیږي، په دې پښتنه شهریار خان ویل
د دولسم او د بیا د هغه سره سره د سوارلسم ملکان د ګریجویټ لیول د لپاره او د 4 ایئرز بی بی اے یا بی ایس سی سوشل ساينسز، بی ایس سی اپلایډ اکنامکس او بی سی ایس بیچلر اف کمپیوټر ساينسز، دا سلور سلور کال کورس ته زمو انسټیټیوټ کې دی د فارم مو اف اف سی والا لکان یا ایکویلنت چې کوم وی بی کوم هم ورته ویل شي یا خپل چې کوم ریلیونټ شوبه ده، نو دی کې د 12 ایئرز ایجوکیشن، بیا په ګریجویټ لیول باندې 14 ایئرز ایجوکیشن، دا غشانی ایم ایس لیول باندې 16 ایئرز ایجوکیشن زمو ریکوایرمنت ده.
د آی ایم ساينسز او فاټا سیکرټریټ ترمنځ لوزنامه شوې چې هر کال به 25 ذهین او مستحق طالب علمانو ته د مفت تعلیم لپاره داخلي ورکول کیږي. په دغه اداره کې کومې شوبې یا څانګې دي په دې حق له شهریار خان وای
زمونږ ټوټل اوورال 22 شوبې دي، 22 مختلف لیول وباندي، 22 مختلف قسمه کورسونه مونږه آفر کوو، هغه کې آی ټی دا، کمپیوټر ساينس شوور کې، سوشل ساينسز دي او اکنامکس دا، او دینه علاوه پبلک هیلت دا، بی بی اے دا زمونږ سره، بیچلر اف بزنس ادمنستریشن، ایم بی اے دا، او دغه شانې د دینه علاوه اوس پی ایچ ڈی هم دغه دویم کال د چې شروع ده د ایم ساينسز نه. نو زمو مختلف قسمه بیا په پبلک ادمنستریشن دا ور سره بیا په هر مینجمنت ساينسز کې مختلف سپیشلایز شوبې دي، هیومن ریسورس مینجمنت دا، فاینانس دا ورکی، او مارکیټینګ دا ورکی. نو دا بیا هر یو ډیسپلین مین چې کوم ډیپارټمنټ یاږي کې بیا مختلف سپیشلایزیشنز هم دي.
شهریار خان وای دا پروګرام د شلو کلونو لپاره دی، نو موړي د راروانو داخلو په حق لویل
جی زمونږ به ان شاء الله په اکتوبر نومبر کې بانډر ګریجویټ لیول د لپاره زمونږ اډورټیزمنت راځي، او بیا به په دسمبر کې د ګریجویټ لیول د لپاره راځي. نو مطلب دا چې زمو ویب سایت او تاسو چې کوم خدمات دي د هغه په تر باندې زمو پروسپیکټس، زمو په نیوز پیپرز کې پریس ریلیزز، زمو د هر چرته بلکې د هر پروسپیکټس سره فارمونه دا ټول انفارمیشن زمو اویلیبل وي. زمو ثقافتي او کلچرل یو سیټ اپ جوړ شوی دا چې زمو زنانه اکثر هایر ایجوکیشن طرف لنه زی، خو دا چې اپورچونټیز را روان دي، نو ان شاء الله نیکسټ چونکی 19 سال دا پروجیکټ لا پاتې ده، نو زه خپل خويندو ته چې کومه د فاټا ندی اغه ته انویټیشن ورکوم چې د خپل ملک او قوم د لپاره د پروګرام ته اپلای وکي او مخکې راشي او خپل خويندو خدمت وکي.
شهریار خان آی ایم ساينسز یا انسټیټیوټ اف مینجمنت ساينسز کې د وظیفو د سانګې مشر دی، وای پښتنو ځوانانو لپاره او په خاص توګه د قبایلو د نوي کول لپاره د اداره کې د مفت تعلیم ترلاسه کولو نور موقع هم شته. په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. لکه څنګه چې مو درته په سر کې ویل، د فاټا سیکریټریټ او آی ایم ساينسز ترمنځ لوزنامه شوه چې هر کال به 25 قابل او مستحق قبایلی زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقع ورکول کیږي. دا پروګرام به تر 60 کلونو پورې جاری وي. سکهال چې کوم 25 طالب علمان د وظیفه تر لاسه کولو کې بریالي شوي، په هغه کې مو د سوتانو سره خبرې کړي.
دی زمانو مسلمان خان نے باجوڑ جنتے سے تعلق تھا تو لوئنے میں ٹرک میں دا باجوڑ جنتے نے سے دینی سے سی دے وہ نے من پوچھ دی ریویٹ کا دے باجوڑ جنتے نے جو کو دینی دی سن دے کو نے من پوچھ دی ریویٹ کا دے کہ نا کری رہا اور اس تے ان سائنس راغلی دے ایم بی اے جنت میں
په دې پښتنه چې د دومره لری پرتی سیمینا دلته داخلي لپاره څنګه راغله عثمان خان وویل
دا جی زمونږ په یو سیمینار دی په انډیا جنرال کې هغه دن کا راغله او هغه مونږ ته د اینشټاین سټانډر په حواله سره خبر ورکړل چې کوم څه د سټیټي هغه باندې ته خبر ورکړل مونږ د خبرې مقصد چې په راډیو مونږ کوم پرافته کار شوی دی مونږ ماحول ولیدو نو مونږ ډېر وخت راځو دا ته چې څه څه پر کوم څه مونږ خبر ورکړل مونږ څه څه پته چې خبرې د جنسي سره تعلق ساتي او مونږ د ماډي د غم دې څنګه د بلدا د تعلیم څه دې خراب حالت کې
نو موړی وای باجوړ کې په خپل کور کلی کې د داخلو لپاره تیاری کړی و.
د دې کې اصل کې کرنٹ افیرز د لومړي انیشل ټیسټ په اړه کرنٹ افیرز دی. خبر روزانه حالات څنګه نالج کې دی او بس دا کوم کرنٹ افیرز اسلامي څه په کې دی راځي انګلیش په کې راځي میتھمټکس په کې راځي هغه ته نو دا پر هو هو وخت د بوکو کته ځنه نالج مو کته اخبار روزانه لږ دا به موږ څنګه څنګه موږ خو موږ لا خځو اخبار اخبار نه یو مرګره ما غته نه شو کوم چې کرنت سین او غره کار راځي به چې موږ انټرو مراد په سنتري خو موږ چې بل نه دغه نه بل بس خاندانی د بیکګراوند کې د اړه کې د رحمت معلومات یو چې تاسو واده څه څه کار کوي او کور څنګه حالات دي هغه بس دا ما دې دا کوم څنګه تعلیم نه لږه مخونه بل دا انټرو کې به دا
عثمان خان وای پلاری زمیداره کوي او مالی حالات هم کمزوري دي، خو د داخلي سره یې د مستقبل لپاره اندېښنې کم شوې دي. هلته د مومند جنسي یو بل ځوان چې د فاټا په وظیفه یې په آی ایم ساينسز کې داخله ترلاسه کړې ده، مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زمانون بلال احمد دې زه د مومند جنسي غلنۍ سره مې تخصصي ما ابتدائی تعلیم جی د مومند جنسي ګورنمنت پرایمری سکول کچاسارو نکړې چې پنځم جمعات مې دا غینه پاس کوم دا غینه بعد به زه ګورنمنت هایر سیکنډري سکول غلنۍ مومند جنسي مې لسم پاس کوم خو زالم د فرست ایئر ایجوکیشن ته مې د ګورنمنت کامرس کالج اف منیجمنت ساينسز پېښور نه فرست ایئر سیکنډ ایئر مې هم د هغه نه وشو د هغه نه بعد ما هم د عمر کالج نه ګورنمنت کامرس کالج اف منیجمنت ساينسز نه بی کام ته اپلای وکړلم بی کام هم وشو د هغه نه بعد بیا زرالم ما د انسټیټیوټ اف منیجمنت ساينسز نه پروسپکټس ورکړل البته ما صفاقه سکالرشپ باندې اپلای وکړلم
بلال احمد وای د اعلی تعلیم تر لاسه کولو خواهش ډیر لرلو، خو د مالی حالات لوجه ورته دغه هر څه ناممکن ښکارېدل. اوس چې دا ارمان یې پوره شو، نو په مستقبل کې څه کول غواړي نو موري په دې حق لویل
زما هم دغه اراده ده زه چې هم د آی ایم ایف نه ان شاء الله زه ډیګري وایم زما مستقبل کې دا اراده دي چې ان شاء الله زه به هر مل پلاس شم هم په داسې زمون سکالرشپ کې چې تما ته ملاو شي الله زه به هر مل نه ایم ایس او کم پی ایچ ډی او کم دا غین بعد را شم زه خپل علاقه کې چرته داسې یو پروجیکټ کولاو کم چې په ایجوکیشن باندې کار کوي تاسو ته خپله ته دا چې زمون مومن چې ډیر به پر پاسمان د علاقه د په هغه کې د تعلیم کمې ده ان شاء الله او مونږ هم داسې کسان به د فارټ سټوډنټان وي او وی برابرداري او ان شاء الله مونږ خپل علاقه کې تاسو باندې ورسره ورسره نور چې د امن څومره دغه دی هغه به مونږ ان شاء الله ډیر کوشش کوو چې مونږ خپل علاقې کې صفاته کې تعلیم هم کو ورسره ورسره امن راولو.
بلال احمد چې د مومند جنسي سره تعلق لري او د قبایلو لپاره په سرکاري وظیفه آی ایم ساينسز کې سبق وای، د خپل ځان او قام د مستقبل نه ډیر ښه امیدونه لري. په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوی ولاند دمه مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی چې په کې درته د هغه بریالي شوي ځوانانو حال درکو. څوک چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د آی ایم ساینسز لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. په دوی کې یو ځوان راته وویل،
زما نوم امجدعلی دی او زه پرسنل پرمیزنس سره تعلق لرم. امجدعلی تعلیم ما پرمیزنس کې ګورنمنت های سکول یا لونه حاصل کړی دی او هغه د کی ماته 935 مارکس راغلو او په ایون گریډ مو حاصل. نو دین آباد بیا ما مسلم کالج اف کامرس سره راغلم او دې نه ما هند دی وکړل او دې دې کی ما 1113 مارکس راغلل او په کلیسا ته باندې سیکنډ پوزیشن او په ټولې کې دې کې زما 6 پوزیشن او په دین آباد بیا ما مسلم کالج اف کامرس کې ایڈمیشن وکړ د دکان کې انجین ایئر کالج کې او ما ته سکالرشپ د دې کې هم ملاو شو فول سکالرشپ 100% الونګ وذ اکوموډیشن فی د سیکټر او په دې کې هم 100% سکالرشپ. نو بیا ما په دې کې 1015 مارک چاور یونیورسيټي نه او فور پوزیشن ما حاصل کړل.
د امجد علی تعلیمی حلوزلو ته په کتو سره دا سرګندېږي چې څوک مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هر وخت خلاصې وي. امجد علی د دې داخلو لپاره د تیاری په حق لوي.
نو ځان وته دا تیار کی چې هغه کوم د 16 یا 16 کوم کورس هغه ویلې دی کوم سبجیکټس په اړه د ام سی کی دی او هغه د برا ریوایز کی ولې چې سبق وي دا نه دی چې څه څه بس د 16 دی پاس کو یا 16 دی پاس نو بوکس بس یو فاکټ دی او نو انسان د بکاری د څه دتی ویلو نه خصنه دی چې خو انسان څلر نه وکي سبا او بل څه هم تاسو نه وکي یا یو بل کاستا هم هغه
امجد علی د کورم ایجنسی سره تعلق لري او د خپل وطن او قام د خیګړې لپاره کار کول غواړي. په آی ایم ساینسز کې د محمد یاسر نومي طالب علم سره مو خبرې وکړې.
زه د خبرې ایجنسی د نورې مینه د ملګرو کوم سره تعلق لرم او د نورې مینه باشنده یم. ما چې کوم خپل مټرک د خپل علاقې د ګورنمنت های سکول نورې مینه کړی دی او د دې نه بعد چې کوم د نوما د پېښور نه د آی ډی ایس کالج نه ډیکام وکړو دکان کې زما چې کوم ډول ډیر ښه نمبر راغلی د خدای مهرباني او دا نه بعد چې کوم نو ما په پرایوټ کالج کې په دکان کې داخله واخیستم. نو هغه چې زما پوزیشن ډیر ښه او په پوره کې شو چې یعنی په خبر پښتونخوا کې زما چې کوم ډول لسم پوزیشن راغلو نو دې نه بعد چې کوم ډول زمون خپل تعلیم مخې سره له بار راځي خاص په ځینو دې لپاره مو په یو ټاک نه دې اخبار کې دا راغلی چې رنت آینسان دې یو کیسه کله شي پورته نو کله چې موږ دغه خبر شو دا کله شي راغلی او موږ چې کوم ډول اپلای وکړل.
محمد یاسر وای ډیر په خواري او مهنت یې ځان تر دې ځایه رسولې ده.
باندې د خپل خو شي انعام زده کړو لکه دې دا خبره سمه چې فاټا کوم قبایلی لکې او دې سره چې کوم د فیډل انډیا یا د کمپیر کو چې څنګه خپل چې کوم د خواندګل شرم کما ده خو چې موږ خپل همت نه جوړې کړې موږ چې کوم د خپل همت نه کار واخلو او موږ یو کیسه نه د نو مشکل سره مقابله کولو لپاره دا کوشش وکړو چې کوم د سکول حالت چې کوم د جنسولې دي هغه د لکه دا فردا حالات ده ټول دې په وړاندې دي فردا کې کوم کوم حالات روان دي په یو طرف د ګورو مته باندې ور خیبر مومن او کوم دې چې څنګه خپل ځان د چکم دی د حالات صحیح نه دي کو اب دې وجود هم په باندې زموږ ته چې کوم شکر نه کولی دی هغه کولاو دي نو الحمدلله اوس دې څه ضرورت دي چې ما د سبې په صدر باندې ما یو خو دې شو هغه څه دې ګرم
نو مولې د سیمې نه آرامۍ ته په کتو سره قبایلی جنکو او هلکانو ته خپل پیغام کې وای
زمات کوم نه په خصوصي کې باندې د فاټا د خلکو لپاره یعنی څنګه لپاره دا مین دي چې فیمل دي دا خصوصي پیغام جوړ کوم چې هیڅ کله دې هغه خپل حاصل نه بایلي ولی چې کشپر راځي د شپې به سي سحر نه راځي نو که تاسو مشکلات دي د مشکلات خو نه حل دي او واپس چې کوم د فاټا د ترتیب بل روان شي نو ما د سټوډنټ د دایو پیغام به چې هغه هیڅ کله خپل حاصل نه بایلي بلکې هغه د همت پر اساس تر کې باندې دي چې هغه نه سکول به ستا بلکې د شپې به ستا او خپل کوم په ستا باندې خو دې شو راغلي نو هیڅ کله هغه دې دا موي چې نه بس موږ د دې څه دي نه دي نه دا خبره نه ده چې کوم دی ډیر اقدامات ګورنمنت کوم دی او څومره مدا مالی داري دي چې دې کوم دی دا او څنګه نه لپاره ډیر خو چې دې نه ورته بلکې هغه ته هر څه مسئله هیته نه کوي او کوشش کوي چې هغه څه کوم دی ثاني حاصل کی او دغه حالات کوم دي خپل باندې کوي چې څنګه موږ ثاني حاصل نه کوو او موږ له تعلیم نه لري پاتې شو دا خو یا حالات نه کوي چې هغه دې دا څه کوي شو دي هغه ته نه کوي چې دغه ځای چې دغه ځای فاټا او بلکې د پوه د پوره ملک غاره چې کوم دی مدد وکړي شي او هغه چې کوم دی خپل کوم نمبر باندې کوي.
محمد یاسر وای ځوان کول د خپل قام مستقبل وي او چې دوی کامیاب شي نو د خپل قام مستقبل روښانه کړي. نوموړی انسټیټیوټ اف مینجمنت ساينسز کې په قبایلی وظیفه اعلی تعلیم ترلاسه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
پوها رڼا دا. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
مشال
ریڈیو پخ پرونا دا رنا پلور کی لا شاہین بنیری سرا.